تړمه شي ګرانو کتونکو او اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري او وړاندې کوونکې زیم محوشلی
او زیم بختور شاه.
کډرمنو کتونکو او اوریدونکو نن د مې د میاشتې لسم نیټه ده. وخت شوی په اسلام آباد کې د شپې لس بجې، کابل کې د شپې نهه نیمې دي او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې یوه بجه ده. یو شمېر رپورټونه په دې یو ساته خبری خپرونه کې لرو. تاسو موږ دا وخت د ډیوا په فیسبوک پاڼه وی او اے ډیوا باندې هم نیخ پنیغه کتی شي. د رپورټونو حال وړاندې کوي بختور شاه. جی بختور،
مننه ماوش. اوریدونکو به واوري چې په خپرونه کې موږ سره شامل دي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي ک مرکزی حکومت د ګډو ګټو شورا یا کونسل اف کامن انټرست په فارمولا عمل وکړي، نو صوبے ته به هر کال د بجلی په مت کې د سلو عرب روپو نه زیاته ګټه ورسی.
او د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ وایي که څه هم ایران د اټمي لوزنامې باندې د امریکا په جواب قرار دی، خو اخر به خبرو ته کینی. سرنکاران وایي د ایران او پاکستان خراب تعلقاتو اثر به په پاکستان هم وي. په دې اړه هم یو رپورټ لرو.
او قدرمن اوریدونکو په خبرونه کې به واوري د قبایلي سیمې خیبر جنسینا د قامی سملی غړی شاجی ګل افریدی وایي حکومت په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو فیصله کړې چې په ترس کې به ډیر زر د قبایلي سیمو لپاره آرټیکل 238 ختم شي او قبایلي سیمه به په خیبر پختونخوا کې ورګډې شي.
دا او یو شمیر نور رپورټونه هم دي چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. نو ډیوا ټی وی او ریډیو سره اوسئ. درمنو کتونکو او اوریدونکو تاسو موږ دا وخت د ډیوا اپ فیسبوک پاڼه وی او ای ډیوا باندې نیخ پنیغه کتی شي. پاکستان کې د ګډ مفادات شورا یا کونسل اف کامن انټرست په 23 اپریل فیصله کړی ده چې ای جی این قاضي کال 1915 اتیایم فارموله به عملی کوي او د لاندې به خیبر پختونخوا ته د بجلی او اوبو پیسو برخه ورکول کیږي. په دې باندې یو تفصیلی رپورت د سیمینا د ډیوا خبریال حمید الله ناورو.
د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د مشترکه مفادات کونسل پر استنی غونډه کې صوبه پختونخوا ته د بجلی درایلټې په مت کې د ایجین قاضي پر مولې د ملکولو د فیصلې وروسته به صوبه هر کال په دې مت کې اضافي 15 بلین روپیا ترلاسه کول شي. د مرکزی حکومت او د پختونخوا صوبایي حکومت په کال 2014 کې د یاداشت لارې په دې رضا شیو چې مرکزی حکومت به هر کال صوبې ته 40 بلین روپیا رایلټي ورکوي. د دې وړاندې به صوبې ته هر کال یوازې 6 بلین روپیا ترلاسه کېدې. د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک پر وسته کې مطبوعاتو ته وویل د دې یو غټه غوښتنه د بجلی پر رایلټي کې د یونټ په نرخ کې زیاتوالی راوستلو.
د پروفیټ چې کومو 92 ارب روپیه الریډي ماین اغستی دي. دا چې کوم دی ریټ خبره وا دی بجلی چې په 30 پیسې واغ بم په جګړه باندې نه پرا کې کیس مو غټلو او سمو کل دا 1 روپیه 30 پیسې تم بوتلو. هغه دی وجه نه 6 ارب نه دا 20 ارب تلاړه. اوس چې کوم ای جی این قاضی فارمولا په 92 کې فیصله شو هغه مطابق دا ریټ به ان شاء الله 6 روپیه ته ځي او دا به سالانه صوبې ته 100 ارب روپیه آمدن راشی چې کوم الریډی موږ صوبې دی وخت ای ڈی پی 115 دا نیکسٹ ڈیولپمنٹ چې کوم دی دی صوبې به دا 100%
د ایجن قاضی پر مولا په کال 1915 کې شو خو تر 16 پورې پر لپسې مرکزی حکومتونو د عملی کول نه او صوبې ته به هر کال ټاکل شوی 6 بلین روپیا ورکول کېده او دا خبره بعد صوبې د هر حکومت د پاره د مرکزی حکومت سره د افغان سبب ګرځیدا. حکومت بوات وایي چې د بجلی د پیداوار وفاقي وزیر اویس لغاری په دې افغان خودلی او ویلی چې بجلی یوازې د اوبو نه پیدا کیږي بلکې ترمل او د کویلی بجلی حکومت تړي رګرانه پریوزي. نو په داسې کې درایلټه او د خالصو ګټو حق د پښتونخوا نشته دی او د ایجین قاضي پر مولا د بجلی د پیداوار د اوسنی نظام سره سمون نخوري. رپورټونه دا هم وایي چې د سی سی آی یا د شریکو ګټو د کونسل د 23 اپریل په غونډه کې د یو کمیټې جوړولو فیصله هم شوې وه چې د رایلټې او د خالصو ګټو د پاره د نوې نرخونو وړاندیزونه د کونسل په روانه غونډه کې معرفي کړي. حمید الله، وی او اے ډیوا نیوز، پېښور.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی په ټلویزیون زمونږه خبرونه ګوري او د دیو ریډیو د فیسبوک تلارې هم زمونږه دغه خبرونه نیخ په نیغه اوري ګوري. تاسو بوزو اسلام آباد ته چرته چې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د قبایلی علاقو په اړه باندې مهمه غونډه شوې ده. د دیو ریډیو خبريال الیاس خان صاحب زمونږ سره د اسلام آباد نه مرګره کیږي. الیاس صاحب په خیر، السلام علیکم.
ډیر مننه بخور شاه صاحب، خوشاله اوسئ.
الیاس خان صاحب، د دغه غونډې تفصیلات کراته وایي چې دغه غونډه کې کومه مهمه خبره شوې ده د قبایلی سیمو لپاره.
جی بختور شاه صاحب، بالکل څنګه چې زمونږ اوریدونکو ته پته ده چې کوم موجوده حکومت ته او وزیر اعظم چې څنګه وړاندې هم دغه اعلان کړی وو په قومي اسمبلی کې چې مونږ به د موجوده حکومت ټینور ختمېدو نه وړاندې فاټا مرکزی بهیر تر وستلو ته کې پورا سنجیده یو. د هغه سلسله کې دغه نن غونډه شوې ده چې پکې د قومي اسمبلی کې چې څونه پارلماني ګوندونه دي د هغه مشرانو او ورسره چې نور چې کم سیاسي ګوندونه دي د هغه مشرانو ګډون کړی دی او په هغه کې چې کومې خبرې شوې دي نو د هغه نرستو چې زیات تفصیلات خو میډیا ته نه دي ورکړل شوي، خو زیاتره پای کې چې کوم د خپلو سرچینو له خولې مطبوعات کومې خبرې ورکوي نو په هغه کې همدغه زیاتره یو ځل بیا د جمعیت علما اسلام فید علی فضل الرحمن چې کوم د حکومت ائتلافي ګوند او ورسره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند محمود خان اچکزی یو ځل بیا دغه اصلاحاتو مخالفت کړی دی او د هغې نرستو وزیر اعظم بیا په یو مختصر بیان کې دغه ویلي دي چې دوی به چې کوم د دوی د دغه ائتلافي ګوندونو غبرګون دی او حکومت چې کوم غواړي چې په خپل ټینور نه وړاندې دی دغه اصلاحات پیکیج مکمل کړی شي، په دې هڑه باندې به اخیری فیصله سبا ته د پاکستان مسلم لیگ نون د سنټرل ایگزیکټیو کمیټي یو غونډه را بدل شوې ده او وزیر اعظم دغه ویلي دي چې په نن چې کوم وړاندیزونه یا چې کوم اختلافات دي میاس کې یا موږ څه کول غواړو دې هر څه اجازه به موږ د خپل چې کوم واکمن ګوند مسلم لیگ نون سنټرل ایگزیکټیو کمیټي د نباد دي اجازه خلو او سبا به چې کوم دغه پارلماني غړي دي د او د مختلف سیاسي ګوندونو چې کوم مشران دي بیا به دغه رابلي او د دوی سره به په دغه باندې دوباره خبرې ترې کوي. زه به دا هم اوریدونکو ته وایم چې څنګه وړاندې وزیر اعظم په قومي اسمبلی کې دغه اعلان کړی او تیر هفته کله چې د چیف اف آرمی سټاف سره د شمالي وزیرستان سفر کړی او د هغې نه وروسته دغه ویلي وو چې زموږ حکومت ګوند چې کوم دی نو هغه د فاټا اصلاحاتو پیکج باندې عمل درآمد خواهش لري او دې کې سنجیده دی او هغه کې موږ ډیر کار هم کړی دی چې په هغه کې پشاور های کورټ او د سپریم کورټ واک قبایلی سیمې ته غزول دغه رنګ د پر راتلونکي د اکتوبر په میاشت کې دغلته د لوکل باډیز بلدیاتي انتخاباتو اعلان هم په قومي اسمبلی په فلور باندې کړو او د دغه ویناوه چې حکومت په دې کې هم سنجیده دی چې راتلونکي چې کوم ټول ټاکنې په پاکستان کې کیږي په هغه کې د قبایلی سیمې خلکو ته د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د خپل نمائندګانو منتخب کولو هم اجازه ورکړل شي. نو دغه ټولې خبرې دي بختور شاه صاحب په کوم باندې چې دغه خبرې اترې روانې دي او وخت هم موجوده حکومت سره کم دی په وخت باندې دغه فیصلې دي او نکړل شوې او د دوی خپل چې کم چارواکي دي هغه دغه مجبورانه خای چې چونکه دغه دوا غټ ګوندونه حکومت دا وخت سخت فشار کې دي او راتلونکي انتخاباتو کې دوی ځای خپکول هم نه غواړي او بیا دا رقم خبرې هم په اسلام آباد کې دي چې حکومت اوس زیات دي ته چې کم نون لیک دی هغه به په دې باندې ارومرو څه فیصله کوي او زیاتر امکان دا دی چې سنټرل ایگزیکټیو کمیټي نه دوی خپل دغه اجازه واخلي او په دې باندې څه حتمی فیصله تورسي. دی بختور شاه
الیاس خان صاحب، ستاسو خو خبرې اترې کیږي د چارواکو سره دغه تا چکم سیړونکو د دغه سره تاسو خبرې اترې کیږي د پاکستان فوز یا د پاکستان اسټابلیشمنت او د پاکستان حکومت زیاتره سیاسي ګوندونه دوی په یو خلدي چې په قبایلی علاقو کې د اصلاحات وشي او قبایلی سیمې د په پښتونخوا کې ورګړې کړې شي دغه تنه د آرټیکل 228 ختم ای هغه ختم شي هغه د لاړ شي د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی او څنګه چې تاسو ویل جمعیت علما اسلام مشر مولانا فلی رحمان دغه مخالفت کوي نو چې دا دومره ډلې په یو طرف نو سیړون کې سوای چې را دوه غوندونه غني دومره زور ور دي چې د اصلاحاتو په لار کې بخندان دا ولړ کی حکومت بردوینه تیر شو د اصلاحات عملی کی.
دیکھیے بختار شاہ صاحب تر دے دم پورے ہو ظاہر ادا چی حکومت واقعی چی پتے کے چکم سڑنکار دے غیم دا نظر لری چی اگر سنجیدگی نہ رکھو دلی او آئے کی او سوج دغه هم کې دیشی چی حکومت دا تیر سے مدیر را سے ډیر سخت خپل لانجو کې نخته دے خاص کر چی کلن نواز شریف دا وقت نہ لرکر چوے دے موجودہ وزیر اعظم باندې هم دغه یو فشار زیات شوے دے او دا غوی چکم مخالف گوندونه دی اغه راس پر راس مضبوطی کی نو دغه هم یو د دوی یو ولت خای سرنکار چې دی نه غواړي چې راتون کې چکم ټول ټاکنی دی پاغه کې دی بالکل یوازې دغه میدان ته کوشش ولی چې فیرال دوی سره په دغه پلویانو کې فضل الرحمن جمعیت العلماء اسلام فیډل او محمود خان چغزی پښتونخوا ملی عوامي ګون هم کلک ولاړ دی او د دې ترڅنګ نور هم داسې چکم سیاسي ګوندونه دی اغوی خاص کر عوامی نیشنل گوند دے دہ رنگ پر بلوچستان کے نیشنل پارٹی میں وغٹ گوند دے نو حقوی پر دے کے سنجیدہ دی یا پخپلہ باندے پاکستان تاریخی انصاف ہم دا غقواری چھے تارے پا خیبر پختونخوا کے ورگڑا کرے شی کپیلی سیما او تر دے دا ما سیڑنکار دا گنی چھے پر دے کے مسلم لیگ نم اس دا فوج دا طرف ہم بار بار دا بیانون رازی دے چیف افارم اسٹاف چھے مونگا غوارو چھے فاتا دے پا مرکزی بحیر کی وزن نکرے شی او دا غلطہ دے دا جون دا غاستان تیاوی دے خلقو تور کرلے شی سوک چھے دا ٹولو نزیاد زپولی خلق دے او پر دے کے زیادترہ چھے کم نوکی کی گی اگا پا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف باندې کیږي چې هغه بالکل د مهمې مسلې ته چې کوم پخپل دوی یو کمیټي جوړ کړل سرتاج جی په مشرۍ کې هغه ته هغه رنگ پام اونل ورنکړل شو څنګه چې پکارو چې په وخت باندې تقریبا د دې دونیم درې کالو شو چې دا کمیټي د خپل سفارشات به ورکړل او په دې باندې هر څه کار روانو خو صرف د دغه سمجوتو د وجنا د دغه دوه ګوندونو علاج نه وړاندنی وزیر اعظم ته ورتلو او نه موجوده خو فیلال اوس چې کوم نور غړي دي د مسلم لیگ نون هغه دغه وینا ده چې حکومت سنجیده ده خاص کر نون لیگ او هغه غواړي چې کوم وعده دوی کړی دي خاص کر د فاټا مرکزی بهر تر واستو پهاړه باندې په هغه کې د دې تم لري چې دوی به بریالي شي.
ډیر مننه ډیر مننه الیاس خان سیاستاسو. مرحبا. زه
چیوا خزیم.
زمانوم طاهرہ دے او زیو سماجی کارکنے
زمانوم شازی اورنگزیب خان دے او ز سیاست مدار ہے
تعلیم زما حق دے
زم گلان کراچی کے اسی گم او سبق ہم کراچی کے ویما
زمانوم کاملہ خان میا خیل دے تخبل زون تول مقصد می مرمنو پس سیاست کیا چولے دے
زمانوم ڈاکٹر زہرہ دے او ز ہسپتال کی کارکن
ز تخبل خخی د جون حق داریم
زمانم زہرا شاہ دے زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلی کو
ز د نوی زمانه تکړه پختنه يم ز بی بی شیرین يم
قدر منو کتن کو او اوریدن کو وائس آف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساتا خبری خبرونا تاسو دا وقت دے واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا نیخ پنے گا گورے منگا دا ڈیوا پا فیس بک پانا وی او ای ڈیوا بانے ہم تاسو دا وقت دے کتیش ہے او کو غوڑے چے ڈیوا سر دا ٹویٹر او فیس بک دے لارے ملگرے جوڑے دے جوڑ شے نو وی او ای ڈیوا زمونگا دا فیس بک او ٹویٹر دا پانو پتا دا ورزو یو بل رپورٹر اختا نن د پاکستان په پارلیمان کې د فاټا اصلاحات په سر د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشره کې یو غونډه شوې او وزیر اعظم ویلی دی چې په دې اړه خپل کابینه سره د سلا مشورې پس د پارلیمان غړي د نور پرمختګ نه خبروي د فاټا قبایلی سیمو او وکیلان او ځوانان وایي د فاټا اصلاحاتو په لار کې تر اوسه د څه پرمختګ نه کېدو باندې خوشاله نه دي په دې اړه باندې د ډیوا خبریال ارشد مومند یو رپورټ تاسو باندې کوم
د قبایلی سیمو وکیلانو تنظیم د فاټا سیاسي ګوندونو اتحادیه او د زدکونکو فاټا یو جرګې اصلاحاتي عمل د ځنخ کار کې دوه باندې خپګان څرګند کړي او وای دا ځن د قبایلی ولس په تاوان دی د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونو اتحادیه جنرال سیکرټری جنگریز مومند وای د جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مخالفت لوجه د اصلاحاتو دغه عمل ودرېدلې دي خو قبایلی ولس اوس بیدار شوی او خپل دغه بنیادی حق به د لاس ورکولو ته نه پرېږدي
ډایریکټ یو اواز روچت تو هغه اواز چې کوم دی هغه دغه احساس مولمه نه روچت شوی اواز دی او د دې په شابه نه چې کوم دی اومدار چې یره قبایلی ولې قبایلی چې کوم دې ته دي مسکین طرف دی د رول اف لا خبرې هلته د قانون خبرې هلته د عین خبرې نو کدی اوس هم مولانا فضلرحمن نواز شریف په دغه خان د ګډ جوړ وی او داسې ساتلو غواړي د پاکستان انټي سوچ دې پاکستان مخالف سوچ دې
د قبایلی سیمو وکیلانو تنظیم مشر رحیم شاپری دی وای د اصلاحاتو تجاویز د وزیر اعظم لخوا جوړی کمیټې ډیر وخت مخکې وړاندې کړیو خو د مسلم لیگ نون حکومت د هغې لپاره قانون سازی کې ناکامه شوی دی او د سیاسي مصلحتونو ښکار دی
دا کار ټول نه غواړي دا اته یو بانر یو طریقې جوړ کړی دا لکه یو بل سړی ګین پاتې چې بس دې ټیم کې راو انا محمود خان مخالفت کوي او مولانا صاحب مخالفت کوي تاسو د ډیلنګ ټیکټس یو ورځی کوي اصل کې دې ټول نه غواړي دې دا نه غواړي چې دا یو ځای دا خلک د پښتنو یو وحدت دې چې دینه دې جوړ شي
د پاټا یو جرګې غړې پر هدلی وای تر سوچ پاټا خیبر پښتونخوا کې نوی شامل کړی شوی او د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې پاټا غړو ته سیټونه نوی ورکړل شوی د دوی جدوجہد به روان وي
بیا هم زمونږ دا امید څه دی چې د 31 مینه مخکې په دغه کې او باقي حکومت کې هغه په اوس کې تر شوی دی او دغه خلک چې پرګا باندې کنوینس کی او دا د دې کوم دی د 31 مینه مخکې پاتې دا زموږ امید دی او ان شاء الله چې دا څه وشي
پښتونخوا ملي عوامي پارټي او جمعیت علما اسلام د پټه خبر پښتونخوا کې شاملولو مخالفت کوي او وایي دغه پریکړه دی د ریفرندم د لارې د قبایلی سیمې د اولس په خوخه وکړي شي ارشد مومن وایس اوف امریکا دیوا شبقدر
کو وایس اف امریکا ډیور ریډیو ته غوږی امریکای د جماعت الاحرار ډلې مشر عمر خالد خراسانی په ترهګر ګرځولو چې کوم د پاکستان خواستو هغه رد کړی دی چې ملګری ملتونه دی د ترهګر وګرځي موږ سره محمد اکرام نیخ په نیغه مرګره شوی دی د ویډیو لینک ته لاري هرکلی ورته وایو اکرام په خیر
ډیر مننه بختور شه
محمد اکرام څه تفصیلات لري د دا خبر چې په میډیا کې دا خبرونه را روان دي چې عمر خالد خراسانی پاکستان غوښتل چې د جماعت الاحرار کم مشر دی په د باندې د یو نړیوال ترهګر وګرځول شي او امریکای په هغه کې خندان راولړ کړي
بختور شاه سب دغه خواست د پاکستان حکومت تیر کال د جولای په میاشت کې کړو د دین وړاندې بمنګه د وایو چې کما د عمر خالد خراسانی د کمیډل مشرک وی جماعت الاحرار چې د تحریک طالبان نه پس وخت کې جدا شوی و او په دغه ډله باندې دا هم تور دی چې د کال 2015 لسم په خبر آرمی پبلک سکول ترهګر حمله په شا باندې دوی لاس لرلو دغه ترهګر ډله په خپل باندې یو غیر قانوني ډله ګرځولې شوی د ملګرو ملتونو هم دغه چې کما د امنیتی شورا کمیټی دا هغه دا ګرځولې ده خو د عمر خالد خراسانی مخصوص دغه د مشر باندې کوم بندیز نه دی لګولې شوې پاکستان چې کوم خاص کړو په هغه کې یو خبره دا و چې عمر خالد خراسانی دا د افغانستان په خاوره باندې دی او د هغه ځای نه عملیات کوي نو امریکای ته په دغه ځای باندې اعتراض وو چې دغه ځای د دین لری کړی شي نن هم چې د پاکستان د بهرنو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل چې کومه خبره تر کړې دي نو یو خو هغه د کوم ملک نوم نه دی اغسته بلکې ممبر یې یاد کړی دی چې د ملګرو ملتونو یو د دغه کمیټه یو ممبر دا کار کړی دی دوی ته په دې باندې ډیر افسوس شوی دی باید چې هغه په دغه کمیټه کې په دغه بندیز چې کم نړیوال بندیز په تر کړو لګول شوی باغی کې فهرست یا نوملړ کې د دنوم اچولې شوی وي ځکه چې د لاسونه د سلګونو پاکستانیانو په وینو باندې سری دي خو تر اوسه پورې د امریکای له خوا داسې نه خبرې غدري زم نه درغلي هغه په خپل هم د امریکای نوم نه دغسته خو تر ټولو غټه خبردار چې هم دغه کمډل ده جماعت الاحرار هغه باندې دولان دنه بندیز لګولې شوی دی خو د په ځای باندې اعتراض شوی دی چې د غینی په کم ځای کې دی
محمد اکرام وړاندې هم په یو شمېر دغه شانت کې مشرانو باندې بندیزونه لګیدلې دي که لړ غوند راته دا وایي چې په یو مشر باندې امریکا یا ملګری ملتونه دغه ډول بندیزونه ولګي او هغه ترهګر ډیکلیئر کیای ترهګر وبلی نو داغه په دغه غوند باندې په دغه ترهګر ډله باندې کوم اثرات پریوزي او په دغه شخصي توګه باندې دغه چکم مشر یغه تکم نقصان رسی
که اوکته شي نو زیاتره د القاعده مشران د طالبانو مشران په حقی باندې دا بندیزونه وخت په وخت باندې لګیدل دي اکثر سلنکاران دا وای چې د دې اثر په دی باندې هغه شان نوی دا یو علامتی بندیزوی یقینا هغه ترګر ویزه کې یو خداره چې کداغه بندیزونه ولګینو اثر خود دی دا وی چې هغه چرته هم تک دی شي کوله هغه بانکي حساب کتاب نشو کو پرانستله د یو ملک د بانکونو لاندې هغه چا سره کاروبار نشي کولای دغه ټول هغه سدي چې د کاروبار نشي کولای د یو ترهګر وی د پټ کړزي کده اولیدل شي نو د نیول کې د شي ځکه چې د په نړیوال ترهګر په لیست یا فهرست کې شامل وي خو اکثر چې دغه کمشران وي نو یو خاوي بانکي حساب کتاب نه لري په کیش کې کار کوي د دې وجنه په هغه باندې هغه شان اثر نه لیدل کې یو یاد دوی سره هغه مر پیسې هم نوي د هغه نور لینک سوي چې په کوم په ذریعہ باندې هغه د پیسو حساب کتاب کوي خو بیا هم دا د دوی لپاره یو غټه خبره وي چې هغه یو نړیوال ترهګر ډیکلیئر کړی شي زبده د سلنکارانو یو دا هم وایم چې سلنکاران دا وایي چې دا اوس چې څه شوی دی چې ګینه امریکای په اعتراض کړی دی سلنکاران دا هم وایي چې لکه پروفیسر اجاز خټک صاحب چې د امریکای د بخنه واړم د پیښور یونیورسيټي د نړیوالو سانګې پروفیسر دی هغه وایي چې د دواړو ملکونو ترمنځ اختلافونه ښکارا کوي او دا سیاسي اختلاف هم دی او دا ښکارا کوي چې د دواړو ملکونو ترمنځ په تګلارې کې اختلافات دي او دواړو ملکونو د ترهګری پر ضد جګړې ته د خپل نظر نه ګوري.
ډیره مننه محمد اکرام.
ډیره مننه تاسو.
کډرمنو غتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا دیبا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري تاسو موږ دا وخت د دیبا په فیسبوک پانا وی او ای دیبا باندې هم نیخ پنی غ کتی شه ورزو یو بل رپورټر اخته د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د احتساب قومي ادارې یا نائب مشر نه غوښتنه کړې چې په سری رښتو ساتو کې د نن د خپل هغه تور ثابت کړي چې ویلي وو پخوانی وزیر اعظم نواز شریف 3.9 بلین ډالر په غیر قانوني توګه هندستان ته لیږلي. په دې باندې او تفصیلي رپورت د اسلام آباد نه د ډیوا خبريال را لیږلي او د دوی تاسو پام را ګرځو.
اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وینا په وخت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا نیب پر ضد سخت ټکي استعمال کړی دي او ویلي دي د ادارې 90% کاروي انتقامي دي او مقصد یې جمهوریت ته تاوان رسول دي. نواز شریف وایي د نیب مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال یو اردو اخبار کالم باندې دا بیان ورکړو چې نواز شریف غیر قانوني توګه رقم هند ته لیږلې ده چې له وجې یې پاکستان خزانې ته تاوان رسېدلې دی او هند ته پرې ګټې رسېدلې دي او د بیان نه وړاندې دا تحقیقات نه دي کړې چې کال 2014 ورلډ بینک رپورټ کې هم د دې وضاحت شوی دی او پاکستان مرکزی بینک یا سټیټ بینک هم د دې خبر تردید کړی دی. نواز شریف ویلي دي کچره د نیب چیئرمین خپل دا تورونه ثبوت نه کړل نو بیا د خپل سوکین استعفا ورکړي.
انہیں رات کے لمحات میں ایسا پریس ریلیز دینے کی ایمرجنسی کیوں محسوس ہوئی؟ ان پر لازم ہے کہ وہ اگلے 24 گھنٹوں میں اپنے شواہد سامنے لائیں اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ قوم سے کھلے عام معافی مانگیں. اس کھلے تعصب کا مظاہرہ کرنے کے بعد وہ اس منصب پر قائم رہنے کا جواز کھو چکے ہیں, لہٰذا فوری طور پر استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں. یہ احتساب نہیں, احتساب کے نام پر میرا, میری جماعت کا اور پی ایم ایل این حکومتوں کی انتظامی مشینری کے خلاف انتقامی کاروائیوں کا غیر منصفانہ سلسلہ ہے.
دوی وی بغیر ثبوت نه په دوی تور لګول شوی دی باید چې نیب مشر دې په دې استعفا ورکړي او دا اداره د احتساب په نوم د دوی د ګوند او د حکومت پر ضد استعمالیږي. او د ګوند مهم غړو پر ضد د مقدمو درش کولو مقصد جمهوریت کمزوري کول دي. د نواز شریف دا هم وینا وکړ 2018 انتخاباتو نه وړاندې دغه شن بیان انتخاباتو کې درغلې یا داندلی کول دي. پخوانی وزیر اعظم دا خبر هم کړی دا د دوی د ګوند مهم غړو ته ویل کیږي کچره د ګوند نه ځان بیل نکړو او پاکستان تحریک انصاف کې شامل نشول نو بیا به د دوی پر ضد هم نیب د بډو رشوتونو مقدمه جوړوي. او دا خبره یا دړکه د نیب چارواکي نه بلکہ بل سوک کوی.
الیکشن میں مشکل سے 3 مہینے یہ کاروائیاں کیسے ہو رہی ہیں, کیوں کر ہو رہی ہیں اور کون کر رہا ہے؟ جو لوگ ان کو جا کے ملتے ہیں وہ نیب کے لوگ نہیں ہیں. مجھے کچھ اپنے ہمارے ایم ایل اے نے یہ خود بات بتائی ہے جو نہیں پارٹی چھوڑنا چاہتے, مسلم لیگ نون کو نہیں چھوڑنا چاہتے, تو کون لوگ ہیں جو ان کے پاس جاتے ہیں اور پھر نیب کا ڈراوا دیتے ہیں, نیب کا خوف دلاتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ مقدمے تیار ہیں آپ کے خلاف.
نواز شریف وی ددوی پارلیمانی غړو ته د ګوند پر خودو ویل کیږي دا کاروي څوک کوي دا خود احتساب ادارې خلق نه دي, نو بیا څوک د احتساب ادارې نوم استعمالوي؟ نواز شریف ویل دي هر څوک خبر دي چې 13 اویا کالونه داسې کاروي خلای مخلوق کوي, خو د ځلې د خلای مخلوق مقابله ازمکنی مخلوق سره ده چې پکې به ماته هم خلای مخلوق وي. تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هم د نیب چیرمن دا بیان خندلی وو. پاناما پیپرز مقدمه کې نواز شریف د وزیر اعظم څوکۍ نه لری کولو پس واکمن مسلم لیگ د عدلی پوز او نیب ادارې پر ضد سخت رویه خپل کړی ده او وار په وار د ادارو تنقید کوي. بلخوا پاکستان ستر محکمې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی 12 می په ذاتی حیث کې عدالت ته راغوښتې دي. د راغوښتو مقصد د پایلټانو جعلی ډګرو مقدمې اورنه ده. یاد دې وي وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پاکستان کې یو شخصي ایئرلاینز ایئر بلو مالک هم دی.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی په ټلویزیون زمنګ خبرونه ګوري. د ډیوا ریډیو د فیسبوک تلارې هم زمنګ دغه خبرونه دا وخت تاسو نه خپنیغه او ری کته شي. قدرمنو اوریدونکو تاسو څنګه په دغه رپورت کې واوریدل د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویل دي چې کومه د احتساب اداره ده په پاکستان کې د قومي احتساب اداره یا نیب دا غي چې کومې کارویان دي هغه چې سکی هغه د دوی سره یو سیاسي انتقاد قام دے دی باندې سیړنه اخلو. زمونږ همکار بیروز خان صاحب سټوډیو ته راغلی. بیروز صاحب خیر
ډیر مننه, خوشاله اوس.
بیروز خان صاحب, د نیب مشر جسټس جاوید اقبال ویلی دی چې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم 3.9 عربا یا بلین ډالر د هندستان ته په غیر قانوني توګه باندې اړولې دي. نو سیړنه دا کو چې نوموړی جسټس جاوید اقبال چې کوم د نیب مشر دی په کوم اساس باندې په کوم بنیادونو باندې دا خبره کوي؟
مخاله په دې رپورت کوم دغه اشاره شته چې چرته ایو اخبار کې د اردو اخبار په جنگ کې مخاله, خو خبره دا ده چې نن کده پاکستان میډیا ته وګورو کنه نو یو خو میډیا آزاد نه ده, پاغه باندې قدغنونه دي, بندیزونه دي, او بیا پکې داسې قسمه خبرونه چاپول چې هغه د نواز شریف سیاسي چې کوم دغه حیثیت ته پوزیشن دی هغه ته نقصان ورکوي. نو د ټونډو نمبې خو دلته ذمہواری یا ذمہ داری چې دغه په دغه اخبار ده چې دغه اخبار به بنیاد خبر کچري چاپ کړي وي, کچري دغه اخبار دغه کوم غیر کریډیبل وي په دې کې څه حقیقت وي, بیا هم دغه په خپل جسټس پاتې شوی دی د نیب چې کوم
مشر
جاوید اقبال خبره. نو د یو جج په حساب باندې د څنګه تشته اخبار په بیان باندې داسې بیان ورکوي چې او بیا د دومره د داسې ادارې هغه ته د خلکو د پاکستان د خلکو هغه ته سترګې دي چې ګندې دا به حقیقت کې بعد هغه خلکو خلاف کار کوي چې چا د ملک پیسې وهلی دی, غلا غلطی کړی دا, د دې چې ته کرپشن وې دا کړی دی. نو د دې نه داسې ښکاریږي چې دا ټوله قصه سیاسي ده, نه خو دله پکارو نه د نیب د مشر په حساب باندې چې دا بیان ورکو, نه د یو جسټس په یعنی د یو جج په حساب باندې چې د تجربه هم ده, د ریټایر جج دی په هغه د اساس باندې هم. نو دا ښکاریږي چې د نواز شریف خلاف چې نور سره روان دي دا پکې هم, او نیب جوړول او د دې نیب تاریخ ته چوغورو نو دغه یو بل لوی قصه ده.
بالکل دغه ترازو بیروز صاحب چې د نیب تاریخ کله غوریدونکو ته وایو چې کله نه شروع شوه، کمو کمو حکومتونو کمو کمو انتظامیو د خپل لاسونو خپل مفادات لپاره استعمال کړي.
د دې نیب شکلونه بدل شوی را بدل شوی دي، چرته آئینی قسم نیب جوړ کړی دی، چرته د آئین د لاندې هغې ته یو پروټیکشن ورکړی دی، خو بله اداره جوړه کړې ده. مثال به ووایو چې د نن د نواز شریف خلاف چې دا د 62 63 د لاندې د آئین د لاندې که نه د امین او د صادق په نوم باندې، نو دا د ایوب خان د دور نه دا قصه را روانه ده. ایوب خان په 59 کې، په یو کم شپېته کې، 1901 کال کې، هغه د ایبډو په نوم باندې، یعنی الیکټډ باډیز ډیسکوالیفیکیشن آرډر په نوم باندې هغه یو شی جوړ کړ. دا هغه یو قسمه داسې نیب ورته ویل شي چې د نیب غزان له بایلاز دی او دغه اداره ده، په هغې باندې سیاسي چې څومره مشران وو هغه د هغې د لاندې به ډیسکوالیفای کول، یعنی هلته نه شروع شو. او زیاتره کسان چې کوم دوه غټې پارټۍ، یو د پاکستان عوامي لیگ، د بنګال د هغه وخت شیخ مجیب الرحمن، د هغه پورې خلک، د بشاني پورې خلک دای ډیسکوالیفای کړو. دلته په پاکستان کې نیب غټه پارټۍ او نیشنل عوامي پارټۍ د دې خلک چې څومره دې لیډرانو دا ډیسکوالیفای کړو. بیا د هغه نه پس چې کوم دی ذوالفقار علي بوټو راغی، ذوالفقار علي بوټو د عدالت ته لارې سنیخ پنیغه، هغه هم دغه قصې شروع کړي. او بیا پکې نیشنل عوامي پارټي چې وا په هغه باندې باقی باقاعده د سپریم کورټ نه بندیز په لګي چې دا ملک دشمنه ده او غدار ده. دا سلسله بیا روانه ده چې کله زیات راځي د بوټو نه اقتدار زیا اخلي، زیا بیا خپل عین کې ترامیم کوي. او دا د دې امین او صادق د قصه چې نن په نواز شریف هغه خوړو، ښه بیا د دې دوران کې هر چا دا ویلي چې ورګه انتخاب نه لاول احتساب کوو، بیا انتخاب کوو. دا صرف او کو ګوري که سیاسي حکومتونه دي، مثال به وایو دا نږدې حکومتونه به وایو، که د بېنظیر حکومت وو د نواز شریف خلاف احتساب وو، که د نواز شریف حکومت وو د بېنظیر خلاف احتساب وو، په شا باندې کوم قوتونو چا چې به دا حکومتونه رنګول غوښته، دی کمزور سیاسي طور کمزوري کول غوښته. تر ننه پورې کنه نو بیا هغه د ټولو مشهور نیب چې پکې رالو، هغه پکې د جنرال پرویز مشرف والا رالو، چې هغه بیا خلک واخستل پلی بارګینینګ کې به وته چې بیا هغه بره تاوان نه مرده ورکو، سړی به راوچت کو سونه پیسې دي، دومره عربه پیسې تا خوړلې دي، خدمره پکې راکا او ته سړی پرېږده. هغه نو دا قسمه احتساب دا د سیاسي د بنیادونو باندې یو بل ته نقصان پر رسولو، د یو سیاسي ګوند مرګیتیا کول، د بل نقصان کول، هغه سیاسي طور خرابول، دا د دې لپاره استعمال شوی دی. نن هم په پاکستان کې دغه عمل روان دی. که چېرې دا د یو آئینی اداره وي، نو خو آئینی اداره خو به د آئین په دغه چې کوم چوکاټ دې ته جوړ کړی دی، په هغې کې به د نه وي، په هغې کې خو به سیاسي بنیادونو باندې به انتقام نه وي. پاکستان کې بدبختۍ نه دغه اداري چې کوم دي دا د سیاسي انتقام د لپاره کاریدلې دي، او نن هم دغه عمل روان دي.
ډیره مننه بیا رسوان صاحب.
مننه.
قدرمنو کتونکو او اوریدونکو، وایس اف امریکا ڈی وی ٹی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدمام لري. مونږ سره اوسه یوش مې رپورټونه لرو وار په وار به تاسو ته وړاندې کوو. او سو شیبو کې به شپه په خیر پروګرام پیل کیږي. د پروګرام قربان به وینن زموږ همکاران نایلا محمد او محمد مجاهد جواد. ورځو یو بل رپورټ راخته. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ وایي که څه هم ایران د امریکا سره د نړیوال قوتونو لوزنامې نه د وتو په سر قار دی او تاوده بیانونه ورکوي، خو ډیر زر به امریکا سره د یوې نوې موافقې مذاکرات شروع کوي. ایران په کال 2015 کې شوې لوزنامې په سر د بیا مذاکراتو خبره رد کړې ده. د ټرمپ زیاتوي امریکا به ایران باندې داسې نوې بندیزونه لګولو اراده لري چې لدی وړاندې یلا بچا تر اوسه نه دی لګولې. هم په دې موضوع باندې یو تفصیلی رپورٹ زموږ همکار محمد اکرام نورو.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د شورو پورس خبريالانو ته ویلي په ایران به دومره سخت اقتصادي بندیزونه لګوي چې ردی وړاندې په یو ملک باندې هم نه دی لګولې شوی، او دا چې امریکا د نړۍ تحفظ یقیني کولو لپاره د تهران سره یو تړون ته رسیدو لپاره کار کوي. ایران په سختۍ سره هغه مشورې رد کړي چې د کال 2015 نیوکلیر تړون په ځنې برخه به سر دوباره خبرې کوي. فرانس او جرمنی وای دوی به د ایران سره شبه نیوکلیایي تړون په خپل ځای ساتي. ایرانی طالب علمانو د شورو پور تهران کې د امریکای پخوانی سفارتخانه مخې ته د امریکای جنډې سوځولي او د امریکای خلاف یې چغې وهلي. ځینې طالب علمانو ویلي د نړیوال طاقتونو سره شوي تړون د دوی په ژوند کې ښه والی نه دی راوستی او دا چې د امریکای اقتصادي بندیزونه د دوی ژوند نور نشي خرابولی. د ایران مشرانو د خپل یورینیم غنی کولو پروګرام باندې بیا کار شروع کولو خبرداری ورکړی دی، خو د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ په دې اعتماد څرګند کړی چې دوی به په یو نوي تړون کولو باندې راضي شي.
And Iran will come back and say, we don't want to negotiate. And of course, they're going to say that. And if I were their position, I'd say that, too, for the first couple of months. We're not going to negotiate, but they'll negotiate.
Iran ba bierta razi aw wai ba che manga khabar kawal na gwaadu. Aw yaqinan, dui ba hum da wai. Ka chari zir dui pa zewe, numa ba hum da awalano so miyashto pori hum da wail. Che manga khabar kawal na gwaadu. Khudui ba akhir khabar ataru takini.
ځینې څلنکاران وایي ایران به یقینا د یو نوي تلون په سر خبرو اترو لپاره راضي کیږي، ځکه چې د دې مشران د کال 2009 هم په نسبت کمزوري دي کم وخت چې دوی په اوسنی تلون باندې خبرې اترې شروع کړې وي. د ایران د مزاحمتي قومي شورا غړی علی رضا جعفرزاده وایي
دوی په یو مشکل کې دي، دوی کمزوري دي او په مایوسۍ کې پراته دي. دوی د خپلو خلکو نه هم یریږي چې د دوی له اړخه دغه مسلې نور خرابېدو سره به د ایران په ولس کې نور هم غم او غوسه زیاته شي، ځکه چې خلک وایي تاسو زموږ د مسلو حل نه دی راایسته.
خو د امریکای اتحادي ملکونه، برتانیا، جرمني او فرانس وایي هر هغه تړون چې ایران د نیوکلیایي وسلو د پرمختګ نه منې کوي هغه د نه تړون نه ښه دی. د فرانس صدر ایمانوئل میکران وایي
زه د امریکې د صدر د فیصلې غندنه کوم. زما په خیال دا یوه غلطي ده او دغه وجه ده چې موږ یورپي اتحادیانو فیصله کړې او ما دا خبره بېګا شپه هم کړې چې موږ به د کال 2015 د ایران نیوکلیایي تړون کې پاتې یو، او ما دا خبره د دې وړاندې د ایران صدر حسن روحاني ته هم کړې ده. موږ په دې تړون خبرې کړي او موږ دا لاسلیک کړی او د کال 2015 پورې د ایران دفاعي نیوکلیایي پروګرام کنټرول کولو لپاره دا تر ټولو ښه لار ده.
د ایران نیوکلیایي تړون نه د وتو وروسته د شمالي کوریا سره د امریکای راتلونکو خبرو اترو په اعتبار هم پوښتنې راپورته شوې دي. ځینې څلنکاران وایي د ایران تړون په اړه د ډانلډ ټرمپ فیصله شمالي کوریا ته یو مضبوط پیغام لیږي چې امریکا به د یو بد تړون په ځای کوم تړون نه کوي.
درمن اوریدن کو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د ایران او د امریکای ترمنځ چې کوم د جوهری وسلو یا د جوهری چې کوم لوزنامه وا کوم تړونو جوهری دا غینه د امریکا د وتلو ورستو سړنکاران او سړونکو دا وای چې په پاکستان به هم او په افغانستان او په دغه سیمو به هم د دې اثرات پریوزی، ځکه چې د پاکستان او د ایران ترمنځ چې کوم د ګیس د پایپ لاین خبره ده نو دغه منصوبه یو ډیره لویه منصوبه ده، هغه باندې به اثرات پریوزی کله امریکا د ایران په ضد باندې نور سخت بندیزونه لګی. د ډیور رادیو خبریال په دې موضوع باندې د سیډونکو سره خبرې کړې دي، یو ریپورت په تیار کړی.
د پاکستان د پوز پخوانی افسر او سیړنکار لیفټیننت جنرال ریټایر تلت مسعود ډیو ریډیو توای زما په خیال د دې تړون د ختمې دو بد اثرات به په پاکستان هم پریوزي. د پاکستان او ایران اړیکې د خکې دو اړخ تروانی دي او د سره پاکستان دا هڅه هم کوي چې د ایران سره د ګیس پایپ لاین منصوبه په شریکه سرتا ورسوي. د ایران پاکستان ګیس منصوبه د دواړو هیوادونو د اقتصادي ودې لپاره ضروری ده.
میرے خیال میں پاکستان کو اب محتاط رہنا پڑے گا، اس لیے کہ پہلے تو میرے خیال میں اس میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا اور پھر شاید پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں اگر آپ ایران سے تجارت کریں، جیسے کہ یہ انڈیا دیا جا رہا ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ
ہوائی پاکستان لبا اس پدے اڑ لگ محتاط اسے دلوی بولے چی سوک بہم پدا سے غیر یقینی صورتحال کے پدغ منصوبہ کے پانگے اچول تھا نہ تیاری گی اور دا ہم امکان دچ پہ ایران ہم تجارتی بندیزوں ولګي او ویل کېږي چې د بندیزونو لکبله د ګیس دغه شریک پروجا متاثر کی دیشی اخوا د نړیوال چارو سیړنکار ډاکټر اعجاز وای د ایران سره د امریکای د جوهری تړون د ختمېدو وروسته په ایران بیا اقتصادي بندیزونه لګې دیشی او چې کله دغه بندیزونه پر ځای شول نو دا به د پاکستان او ایران په اقتصادي او سیاسي تعلقاتو جوهر او پراخ اثرات ولري
پاکستان او چین نے دیکھا نا اب ایران تم جی پوری دنیا تب ہم جی آگے بس حال کی جی گیس پائپ لائن وغیرہ دی دی بس حساب کی گی دی امپلیکیشن نور دی زیادہ دغدی دین علاوہ دی سیاسی امپلیکیشن ہم دی ایران اور دی امریکی سخت اوران پاکستان ایران سر اخبر تعلق اسے ہم لگ دیر پکی خفدانو نشتا دے خوشاید غوالی کیرہ
کار دی وچ د پاکستان او ایران خپل منځ تجارت د 13-15 کلونو راهسه د بحران ښکار دی او چې کله کال 2011 کې په ایران بندیزونه ولګیدل نو هغه مهال د پاکستان او ایران تجارت خوښه یو ارب ډالر وو او اوس دا کچا 15 کروڑ ډالر ته راکوزه شوې ده. تیر کال نومبر کې د پاکستان د مرکزی بینک مرستیال گورنر هم تهران ته تللی وو او هلته یې یو لوزنامه لاسلیک کړې وه چې مقصد یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 250 میلیونه یورو تجارت کول وو. خو دواړه هیوادونه د دې لپاره په کمرشل بینکونو نومولو کې ناکامه شوي دي او تاجران د دې لویه وجه په ایران د امریکې بندیزونه ښایي. پاکستان له پداسې صورتحال کې کومه لار غوره کول پکار دي نو ښاغلی طلعت مسعود وایي دا د پاکستان دننه د راتلونکي حکومت په توان او طاقت اړه لري. که هغه حکومت زور ولري نو آزاده تګلاره هم ټاکلی شي خو نه ګڼي چې د سعودي عرب سره د جوړو اړیکو له کبله پاکستان د ایران سره د بندیزونو باوجود خپل اقتصادي او کاروباري تعلقات په مخ کې بوزي او پیاوړي کړي.
خدر منو کتن کو اور دن کو وائس آف امریکا ڈیوا ٹی وی یو سات خبری پرونا د واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نہ نیک پنی کا دوام لری په اسلام آباد کې د پاکستان د بشری حقوقو د قومي کمیشن لخوا د مذهبي اقلیتونو د حقوقو د خوندیتوب په اړه وغونډه شوې او برخوالو یې اندېښنې څرګندې کړې چې اوس هم په هیواد کې د مذهبي اقلیتونو بشری حقوقو تر خپو لاندې کیږي. په دې اړه باندې د دورزنی غونډه چې ده د پاکستان مرکزی حکومت ته ویلي چې د مذهبي اقلیتونو د تحفظ د قانون په عملی کولو کې ناکامه شوی. تفصیلی رپورٹ پہ د اسلام آباد نه د ډیوا خبریال را لګلې.
پاکستان کې وخت په وخت د اقلیتونو د زورولو معاملې را پورته کیږي او په دې ترس کې پایا تخت اسلام آباد کې د بشری حقوقو د سارنې لپاره جوړ پارلماني اداري یا ان سی ایچ آر او د یو غیر دولتي تنظیم د سوري لاندې د یو کنوینشن تابع شوې و. دا کنوینشن یا غونډه د سترې محکمې د اغه فیصلې عملی کېدو د جاج اغستو په حق لره بللې شوې و. د کومې پریکړې تر مخه چې کال 2014 کې اعلی عدالت په هیواد کې اقلیتونو د تحفظ باوري جوړولو احکامات جاري کړي وو. غونډې ته خپل ویناګانو کې د اقلیتونو مشرانو د بشری حقوقو کارمندانو او سیاستمدارانو اقلیتونو ته تحفظ ورکولو کې د ناکامۍ په سر په حکومت سخت ټکونه کړي دي. د دوی ویناو چې د عدالتي احکاماتو دستور کې اقلیتونو ته ورکړل شوي حقوقو باوجود دوی په هیواد کې انتها پسندې مفکورې نه اغیزمنه کیږي او دا چې په فرقایز بڼه باندې هم د اقلیتونو د زورولو لړۍ دوام لري. د ان سی ایچ آر د خیبر پختونخوا څانګې کارمن ډاکټر یایا احمد چې په دغه غونډه کې موجوده وو دی ډیو ریډیو ته وایي چې د پاکستان حکومت د کام رهبر محمد علی جناح لخوا اقلیتونو حقونو تحفظ باوري جوړولو په اعلان کې پاتې راغلی دی او دی بیا خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې اقلیتونو د حالت زار او دوی ته راپیخ ستونزو په حق له صدا سوایي.
اوس مصیبت دا چې پریکټیکلی چې موږ ګورو موږ صوبا کې مثلا د سیکانو ته ګورم هغه نه جزیا لکه چې ټیکس اخلي او ټیکس شو اخلي هغه کسان چې نومون نه چې یو سټیټ نه مني هغه کسان دینه پیسې اخلي کنه ادروایز 200 ټارګټ کلین خو ما نوٹ کړی دي. دینه علاوه هغه ته یو سکول نور کوي ډبګری کې د سیکانو یو سکول وا هغه سکول چې کوم نه کنه چوک کرایه باندې کوټ نه ور کوي بل ځای ور سره نشتا ګورنمنت ورته ځای نه ور کوي شمشان گھاٹ ورته نه کوي خبر چرچ دا اغا کے عبادت نشی قبل ہے حالانکہ 400 کسان الت عیسائیان آغا محلہ کی پتہ کی گی وہ تو ورشپ اجازت نشتہ جی ورشپ اجازت نشتہ بے قید اعظم اللہ خبر خو نشو کہ پاکستان کے دمرہ آزادی بھائی کہ ہر چوک اخفل عقیدے مطابق انٹر فیت ہارمنی بھائی اخفل عقیدے مطابق عبادت بکئی دوی چکم عبادت گاہ بہ آزادی لگا جی احمدی دل ڈاکٹر عبدالسلام قید اعظم یونیورسٹی کے دیکھے چیئر ختم شو والے ختم شو دی وائی چنا دا مجھے عقیدتی مجبوری دا اچ عقیدتی مجبوری دا ما ذہن مطابق عبدالسلام انہیں بل دغا سے سائنسدان منگ سر نشتا دا خود پاکستان اقلیتون سر دی دیر بد نکڑا
او دا غنڈ بلیو گڈونوال او دا ہندوان دا پاکستان پکچ سازمان مشر او دا ملی سملے غلے ڈاکٹر رمیش کمار وائی چی حکومت لا اس پوری عدالتی فیصلہ ندا عملی کڑے
میرے خیال میں ایشوز ہیں فورسڈ کنورژن بھی ہے کریکولم ریوائز جو ہے وہ بھی ہے ٹاسک فورس نہیں بنی ہے مائنارٹی کمیشن ہے اسے سپرٹ کے ساتھ نہیں ہے ایشوز ہیں ابھی ایز اٹ از
دے وائی چی دے ہندوانو زنانا اس ہم دے جبری ودونو پا زور دے اسلام قبل اولو دے پیخو سر مختی او دا غشان تعلیمی نساب کی دے لگا خوب ازد دے کرکجن مواد لرے کولو دے اقلیتونو دے عبادت زیون خوندی ساتلو پا اڑا ہم لاس سنجیدہ گامون ندی پور تکلی شوی پاکستان پا خپل خور دے اقلیتونو تحفظ باوری کولو کی دے ناکامے پا سر دے دیر وقت را حسی دے نیوکو سر مختی او دے بشری حکون سازمانون دے پاکستان دے اقلیتونو پا زد کارولی کی دون کی توپیری قانونونو دے ختمون غختنے کوی د هیواد ستره محکمه هم د مذهب د سپکاوی قانون د اقلیتونو په ضد د غلط کاریدلو د واقعیاتو پخلی کړی دی او اعلی عدالت د دې د مخنیوي لپاره حکومت ته ګامونه پورته کولو هم احکامات جاری کړی دي
درمن اوریدونکو او کتونکو وایس اف امریکا دی وته غوږی د پښتون ژغورنې غورزنګ یا د پی ٹی ایم جلسہ با پا کراچی کی پا دیارلسم مئی باندی کی گی خو دا جلسے نا وڑان دی مشران دا داغی غرزنگ نیوکی کئی چی حکومتی چلن ورسر برابر نده او دا دوی دا داغ جلسے پا لارکی خندان را ولاری گی دا دیور ریو خبریال فضل عزیز دا پختون جغورن دا غرزنگ یو مشر محسن داول سر خبری تری کلی دی رازی چی داغ مرکا پا گڑا باورو
د وایس آف امریکا ڈی وی ریڈیو لیدونکو اوریدونکو په کراچی کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د جلسې لپاره د دې مشران راغلي دي محسن داول چې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر دی فعال غړی دی ډیر سره په کراچی پرستم کې موجود دی تپوس دی نه کوچ په کراچی کې د دې هلی ځلې د جلسې لپاره تیاری څنګه روانې دي محسن هر کله ته ویم په کراچی کې هلی ځلې مو څنګه دي تیاری مو څنګه روانې دي
ډیر مننه جی هلی ځلې خو جی روانې دي خپه جوش سره خپه جذبه سره مونږ زو تقریبا چې سونه هم د کراچی ضلع دي پاغه کې په مختلفو کلو کې په مختلفو کالونیانو کې په مختلفو ځایونو کې مونږ کارنر میټینګز کوو او دا خبره ده چې د ریاست د ادارو د لاسه په دې کې خنډ جوړیږي وخت په وخت د کوم ورځ نه چې مونږ راغلي مونږ منې غټ میټینګ په یو ځای کې وکړو میټینګ ختم شو هغه نه پس هغه خلک اوچت کړل هغې باندې هغې له دومره سخت دمکانې ورکړي چې هغه مطلب پاگے بند فشار ہوا چاہو چاہیے منگ سر مر گتیا ہوں کی بیا زے پذے لکانند زما سلور میٹنگ ہوں نا بینڈ ہوں و مختلف زینوں کی تکراچ ہے آگے کے دا سے چلو شو چھ دعا میٹنگ ہوں نا کینسل شو زکا چاہا کم والا کانو پین کڑی پہلے آگے پک پلا اچت کر چاہیے انکاروں کو جمنگ دا میٹنگ نہ ختم ہو نو بیا داغی پلاران اچت کر نو آگا بیا پدے بند دا فشار ہوا چاہو دا میٹنگ میں تا سنا کھا بعض زینوں کی داسی چھ منگ میٹنگ ہوں کو لگا پرونم پا پتری کے ماں یو میٹنگ کرو اگے نہ پس اج کا ملک اغم ارگنائزر ہوتا ہے میٹنگ اگے اچت کرو سرور گھنٹوں پر ارینجر والا زان سر سات لو بیا گے نہ پس نن منگ سار منگ پہلم کے دا خبر رالا چیم کم کم زے کم جم دم میٹنگ شبے دے پاگا زے کی دی ایف آئی آر کٹ کرے دے
کم دا بستن میں کولا نن سار دس ویل شوی د دریو کم ایف آئی آر چھ دی مت بخلا پتہ لگی دی ایف آئی آر شوی دی او آیا دی ایف آئی آر نو دست بیا خلق گونی ول شوی دی کنا
فی الحال خو یې څوک نه دی نیولی په ایف آی آر کې چې کوم نامینټ شوي دي زه یم علي وزیر دی او نور ملګري دي پکې بعضې پکې نامعلوم هم اچولي دي کوم چې په جلسه کې شرکت کړی دی فی الحال خو داسې گرفتاري نه شوې خو بهرحال دا ایف آی آر هم یو ډېر غیر قانوني ایف آی آر شوی دی دا هماغه د حرکتونو دا هماغه د هتکنډو یو حصه ده چې کوم دی ډېر په بوکلاهټ کې او ډېر په فرسټریشن کې کوي لګیا دي د دې دا خیال دی چې د دې هتکنډو سره به دې زمونږ لاره ونیسي خو هغه الٹا زمونږ طاقت جوړیږي او الٹا دې نور هم دنیا ته ایکسپوز کوي
او زوم دا پښتنه کوم چې په کراچۍ کې خلک د سر ملګرتیا کوي تاسو کوم ځای ته ورځي خلک مو څومره هرکلی کوي ودرېږي د سره
دا سکار بنیر صاحب چې خلق دلته ډیر درد دلای دی، خلق د تکلیف او د مشکل او د تشدد هغه اخري حد تر رسیدلی دی. خلق اوس په دې خبره پوه شوی دی چې دا کم تشدد او کم وهل ټکول او کم بیزتی زمونږ شوی ده د دې نه زیاته دی زمونږ نشي کولی، او د دې وهل او ټکول د دې تشدد او د دې زیاتې او د دې ظلم نه د خلاصېدو لاره همدغه یوه ده چې مونږ د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ وکړو، او په غټ تعداد کې مونږ په دې دیارلسم تاریخ چې کومه جلسه ده په دې کې مونږ شرکت وکړو، نو دا به انشاءالله ثابت کړي.
تاسو کومو سیاسي ګوندونو ته لاړی، کومو ټولنو ته لاړی، کومو خلکو ته لاړی، بلنې چا ته ورکوئ، هر چا ته ورکوئ، او د جلسې نه څومره هیله من یې؟
مونږ د نیشنل ګوند مشرانو سره ملاو شو، پیپل پارټۍ د مشرانو سره ملاو شو، د سندیانو نیشنلیسټ پارټۍ جلال محمود شاه هغې سره ملاو شو. مونږ ډېر زیات هیله من یو جلسې، زمونږ دا تمه ده او انشاءالله دا زمونږ بداوی چې ډېر په غټ تعداد کې به په دې کې پښتانه شرکت کوي، او دا به د کراچۍ د تاریخ د پښتنو د ټولو نه غټه جلسه وي.
اوس هم امریکا ډیو ریډیو سره د خبرو کولو ډېره مننه.
ډېر شکر.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری، د انسان لاس ته حق سره راځي چې څه کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
قدر منو غتونکو او اوریدونکو، وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. تاسو موږ دا وخت د ڈیوا په فیسبوک پانا وی او ای ڈیوا باندې هم نیخ پنیغه کتی شه. د افغانستان استخباراتي ادارې ادا کړې چې تیر ورځ په کابل کې د ترهګرو لخوا شوی بریدونه د حقانی شبکې لخوا د لشکرې طیبه ډلې په مرسته ترسره شوی، خو پاکستان په ډیره تر اوسه سن دی ویلي. طالبانو په شهرینو سیمه کې د پولیسو مرکز ته نږدې د برید ذمہواری منلې ده. تفصیلي رپورت په افغانستان نه د دیو خبريال حکمل روان نور.
د افغانستان استخباراتو ادارې ویلي په کابل کې د چهارشنبه ورځې بریدونه حقانی نیټورک د لشکرې طیبه په مرسته ترسره کړل، خو طالبانو په شهرینو سیمه کې د شوي برید مسؤلیت منلی او د دې برید هدف یې په یاده سیمه کې استخباراتو مرکز او د پولیسو لسم امنیتي حوزه ښودلی. د ملي امنیت ریاست لخوا په تازه بیان کې راغلي افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو د یو ستر برید پلان په شنډولو سره وکولی شول چې د ګڼ شمېر ولسي خلکو ژوند د مخالف پینو په تنظیم شوی بریدونو کې وژغوري. د ادارې ویلي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې شوی بریدونه حقانی ډلې د لشکري طیبه په مرسته ترسره کړي دي. افغان چرواکو ویلي په دې شوی بریدونو کې اته تنه ځنمرګي وسلوال برید کوونکي او پنځه تنه پولیس وژل شوي او پنځه تنه نور پولیس ټپیان دي. د کابل امنیه کمانډنۍ ویلي د شهرینو سیمه کې د پولیسو لسمې امنیتي حوزې ته نږدې یو تن ځنمرګي برید کوونکي په ځان پورې تړلې چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړه، او وروسته څلور تنه برید کوونکي یوې ودانۍ ته ننوتل. د امنیه کمانډنۍ ویان حشمت ستنګزی له امریکا غږ دی وی سره په خبرو کې ویلي په دیارلسم امنیتي حوزې د برید کوونکو له ډلې ایز برید وروسته د ورځې په یولس نیمو بجو لسمې امنیتي حوزې ته نږدې د یو تن ځنمرګي تر حملې وروسته څلور تنه وسلوال برید کوونکي یوې ودانۍ ته ننوتل.
یو لومړی ځل چاودنه ورکړې، څلورې تعمیر ته ننوتي وو. تر شپږ بجې د مازدیګر جنګ زیان درلود او ټول د پولیسو لخوا وژل شوي دي. په پایله کې د درې پولیس وژل شوي دي او یو نفر بل ده چې د سلاد کمپنۍ کارکوونکی ده او درې پولیس ټپیان دي. یعنې درې پولیس وژل شوي، درې ټپیان او یو بل نفر چې د کوم کمپنۍ کارکوونکی ده وژل شوی.
همدارس چرواکو ویلی په شهرینه سیمه کې له برید وړاندې دوه تنو ځنمرګو وسلوالو بریدګرو د کابل ښار په لویدیځه څنډه کې په دیارلسمې امنیتي حوزې هم بریدونه ترسره کړل. د کابل امنیې قمندنۍ ویان زیاته کړه د ترهرګرو په دې حملو کې چې شمیر یې دوه تنه و، غوښتل یې د پولیسو حوزې ته د چاودنو په ترسره کولو سره ننوځي، خو د پولیسو لخوا په ځوابي ډزو کې چې یو ساعت جګړه روانه وه د دواړو برید کوونکو په وژل کېدو یاد برید پای ته ورسېد.
دیالسم حوزه کې د بریدګرو شمېر دوه تنه و چې برید کوي او پایله کې دوه پولیس له منځه ځي او دوه نور ټپیان کېږي. او
د افغانستان عامې روغتیا وزارت ویلي د چهارشنبې ورځې په کابل ښار کې د شویو دوو جلا بریدونو له سیمو څخه د شپږو تنو د مړو جسدونه او نږدې شل تنه ټپیان روغتونونو ته لیږدول شوي دي. د یش ډلې د پولیسو په دیارلسمې امنیتي حوزې د شوي برید مسؤلیت منلی. ویان حشمت ستنیکزي زیاته کړه غرمه مهال یو بل تن ځنمرګې برید کوونکي د شپږمې امنیتي حوزې اړونده د ګلای مهتاب کلا سیمه کې هدف ته له رسېدو وړاندې تر پېژندل کېدو دو وروسته د پولیسو لخوا په ډزو وژل شوی دی. په کابل کې د چهارشنبې ورځې ډله ییز او وسلوال بریدونه په داسې حال کې ترسره شول چې د کورنیو چارو وزارت دا ومنله چې د طالبانو د جګړې له اعلانولو سره د افغانستان په شمال، شمال ختیځ، جنوب او ختیځو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړې روانې دي. د سه شنبې په ورځ طالبانو د افغانستان په شمال کې د بغلان ولایت د تلابرپک او همداراز فاریاب بل چراغ ولسوالۍ له افغان امنیتي ځواکونو نیولې دي، کوم چې د چهارشنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت هم د دې خبر پخلای وکړ، خو دفاع وزارت ویلي چې بل چراغ ولسوالۍ بیرته له طالبانو ونیوله. حکمل صدات روان، امریکا غږ، دیو ریډیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. د قبایلی سیمې کورمې ځوانانو په پیښور کې یو قبایلی کانفرنس په وخت باندې د حکومت نه د بنیادی اسانتیاو غوښتنه کړې ده. د حمیدالله نه پینور تفصیل په دې ویډیو رپورت کې اورو.
د منځنۍ کورمې د علي شیرزی او چمکنې کومونو ځوانانو په دغه شریک کانفرنس کې د حکومت د تعلیم، صحت، روزګار او د اوبو پر رنګ د نور بنیادی اسانتیاو غوښتنه کوله. دوی ویل په سیمه کې د 1,00,000 آبادۍ لپاره یو هم های سکول نشته دی. په کانفرنس کې شریک یو ځوان نور احمد وایي
سړک او ایجوکیشن دی، هسپتال دی او واټر سپلای چې کوم دی، حکومت د علاقې نن سبا سروه دی، دا روانه دی. زمونږ په کورمې ایجنسۍ کې په سنټر کورم کې د سروې په واجب باندې چې مودي ځای ته نن راغلي ده فرس کلب ته، هغه مودي دپاره راغلي و چې دا غوښتنې مو حکومت نه کوو.
سید راهی چمکنی هم د منځنۍ کورمې اوسیدونکي دي او وایي په سیمه کې تمام سړکونه مات، د سکولو د اوبو کمی او د صحت او تعلیم بنیادی اسانتیاوې نشته دي.
هر یو چیز که مونږ ګورو هغه د انساني حقوقو سره چې تړلی شي سنټرل کورم هغې کې نظر انداز کړی ده. او که ایجوکیشن ته راشو هلته کې ایجوکیشن زمونږ ډېر وران دی. په دې چې هلته کې که مونږ ګورو نو د یو ټیچر به وي هغه به تقریبا میټرک پاس وي نو هغه به زمونږ بچو ته سبق ښیي. نو مونږ حکومت نه دا مطالبه کوو چې مونږ ته کوالیفایډ سټاف را.
په منځنۍ کورمه کې د پاکستان پوځ د کال 2010 او 2012 ترمنځ د کوهی سپید په نامه پوځي عملیات کړي وو. په دې عملیاتو کې 25,000 کورنۍ د دغې سیمې نه بې کوره شوې وې چې لا هم ټول پټوله بې کوره خلک نستانه شوي او نه آباد شوي دي. دلته واپسی په کال 2012 په اخره کې پیل شوې وه. حکومت د سیټیزن لاسز کمپنسیشن پروګرام لاندې د ورانو شوو کورنو د معاوضې دپاره سروې د کال 2012 په اخره کې پیل کړې وه چې دا حال هم روانه ده او دا ځوانان دغه سروې هم رڼا غواړي. د خپل همکار هاشم مری سره حمید الله، یو وی نیوز، پېښور.
قدرمنو کتونکو او اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا ټی وی دا یو ساعته خبری خپرونه هم دې ځای کې پای ته رسی. سوشیبو کې به بشرین لشپه په خیر پروګرام پیل شي او دا خپرونه وړاندې کولو کې تکنیکی ټیم کې مونږ سره ملګری وو پروډیوسر وو ارشد علی، انجینیر وو مونږ سره واګنر او واسکو. دوی ته ډېره مننه وایو. زه محمد چلیل
او زه بختور شاه.
تاسو نه اجازه غواړو. خدای پامان.
الله پامان.